دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان يم. پام وکړئ د سات خبرونو ته. امریکایي رسنیو د چارواکو له خولې داسې راپورټونه خپاره کړي دي چې ګڼې په تهران کې د اوکرين غورځېدلې الوتکه په میزایل وشتل سوې ده. د امریکا ولسمشر ترامپ په دې اړه د امریکایي رسنیو سره د خبرو سو راپورټونو په خبرګون کې وویل چې د الوتکې د غورځېدو په اړه خپل شکونه لري. هغه زیاته کړه
Soleimani directed the recent attacks on US personnel in Iraq.
یو بوجنمن کې پیښو الوتکه په یوې نامساعدې فضا کې پرواز کاوه، ممکن چې کوم کس تېروتنه کړې وي. ځینې خلک وایي چې دا کېدای تخنیکی وجه وي، خو زه په شخصي لحاظ داسې فکر نه کوم. د اوکراین د نړیوال هوایي کرښې څخه ود ډوله بوئنګ الوتکه د چهارشنبې په ورځ په سهار د تهران هوایي ډګر څخه له پرواز لږ وروسته وغورځېده. ایران وایي د الوتکې تور بکس یې موندلی دی، خو د بوئنګ له امریکایي شرکت سره نه شریکوي. اوکراین یوه تحقیقاتي ډله ایران ته استولې ده. بلې خوا د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ثبتونه دا څرګندوي چې د سه شنبې په ورځ د اوکراین الوتکه د میزایل له لارې راغورځول سوې وي، او د دې امکان هم شته چې دغه الوتکه باندې دي د برید نیت نه و. ترودو وویل چې د کاناډا او د متحدینو استخبارات دې نتیجې ته رسېدلي دي. ترودو یو مشخص استخباراتي راپورټ تفصیل بیان نه کړ، خو ویل چې داسې ښکاري چې د مځکې څخه په فضا کې میزایل دغه الوتکه وشتلی وي.
From multiple sources, including our allies and our own intelligence, the evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile.
موږ خپل او د مختلفو متحدینو استخباراتي منابعو معلومات لرو، او داسې ثبوتونه شته چې دا څرګندوي چې دغه الوتکه د ایران یو مځکې څخه فضا ته وشتونکي میزایل له لارې وشتل سوې ده، او دا کېدای سي غیر ارادي وي. خو دا نوي معلومات اوس دې ته اړتیا لري چې د پیښې مکمل تحقیقات باید وسي. له دې مخکې د امریکا چارواکو هم دا ویلي چې دې ډېر زیات امکان ده چې دغه مسافر وړونکي الوتکه د میزایل له لارې راغورځول سوې وي. په دغه الوتکې کې سپاره ټول 168 کسان ووژل شول. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې کېدای سي دا کار په غلطۍ سره سوي وي. په دغه الوتکې کې شپږ کاناډایان هم سپاره وو، او د تهران د امام خمیني هوایي ډګر څخه د الوتنې لږ وروسته ولوېده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سلیمانی د وژلو ته په اشاره سره وویل چې لوی ځناور یې وژلی دی. ښاغلي ترامپ د قدس ځواکونو مشر سلیمانی د ماینونو جوړوونکي یو تره یاد کړه، او ویل چې سلیمانی د سړک د غاړې ماینونه د جوړېدو تره وو، او هغه یې افغانستان او عراق ته لېږل. ښاغلي ترامپ د پنجشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. هغه تیره ورځ هم خپل وروسته په وینا کې قاسم سلیمانی په منځني ختیځ کې د اورپک لوی ملاتړ وبلو، ویل چې هغه د طالبانو سره هم اړیکې لرلې. امریکایي ځواکونو د جمعې په ورځ د قدس ځواکونو مشر بغداد ته نږدې په هوایي ډګر کې ووژه. ایران د سلیمانی د وژلو په غچ کې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په دوو پوځي هډو د میزایلو بریدونه وکړل. ولسمشر ترامپ وایي چې په دغه بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی رسېدلی. په نایجیریا کې اسلامي وسلوالو دغه هیواد په پوځ برید کړی دی، او لږ تر لږه 15 سرتیري وژلي دي. د نایجیریا پوځ ویل دي چې په دغه برید کې جهادیان هم وژل سوي دي. سمدستي د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دغه برید په داسې حال کې سوي دي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په فرانس کې د نایجیریا او د سیمې نورو مشرانو سره ملاقات کوي. دغه ملاقات یوه میاشت له دې وجې ځنډیدلی و چې د نایجیریا په ځواکونو په دې وروستیو کې د القاعده ډلې سره اړیکې لرونکي اسلامي وسلوالو بریدونه زیات کړي وو. د استرالیا په جنوب ختیځ کې چارواکو له خلکو غوښتي چې خپل کورونه پرېږدي، ځکه چې د رواني اونۍ په پای کې د ګرمۍ او د شدید باد له پیلېدو له کبله د پراخې اورلګېدنې اټکل سوی دي. د اورلګېدو له کبله 8 میلیونه هکټار ځمکه سوځېدلې ده، او لا هم اور مخ په ډېرېدو دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کېږي چې د استرالیا د سیډنی پوهنتون د ایکولوژي برخې چارواکي وایي چې د استرالیا په اورلګېدو کې 1 میلیارد څاروي مړه او ټپیان سوي دي. د نیو ساوت ویلز ایالت د بیړني کې بیرننۍ حالت اعلان سوی دی، او راپورټونه وایي چې د تودوخې درجه به له 30 واوړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پرون د استرالیا په پلازمینې کانبرا کې وویل چې په دغه هیواد کې د اور لګېدو له کبله د وژل سوو شمیر 20 کسانو ته رسېدلی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو زان زرانا یوسف زیدرتا د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ک امریکا په ایران زیات اقتصادي بندیزونه ولګوي نو په افغانستان به هم تاثیرات زیاتوي بلې خواته د سوداګرۍ او پانګونې اتاق وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ وروستۍ شخړو د ایران او افغانستان ترمنځ پر راکړه ورکړه تاثیر کړی خو زیات په مارکیټ کې محسوس نه دی رحیم ګل سروان رپورټ را لګلې
د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکیچ که څه هم مخامخ د افغانستان په مارکیټ کې د سوداګرۍ له اړخه زیات تاثیر نه دی کړی خو دلته په دغه مارکیټ کې یو شمېر دکانداران چې د ایران له لارې مالونه افغانستان ته راوړي وایي تاثیر کړی او د زیاتو مالونو له راوړلو په ویره کې دي د پی وی سی دا واردونکي وایي چې مالونه په ترکیه کې بند دي
د امریکا او د ایران جنجال خاطره زموږ مالونه سلور کنټینر په لار کې بند دي او د کاروبار تم ډیر تاثیر کړی دا
سر سم نه مخایم کی
لویر نو څه کولای مواد له ترکیه د ایران لاره وارد کړو که جګړه وسی نو بیا زیات په مشکل کې شکل کیږي
د افغانستان د سوداګری او پنګونی خور هم د ایران او امریکا ترمنځ د راپورت شوی جنجال لاندې ښنه لري خو وايي افغانستان اوس یوازې په یو هیواد د سوداګری له اړخه متکی نه دی او زیاتو هیوادونو سره سوداګری زړه کړ ورکړ لري د سوداګری او پنګونی خوري مسولین وايي په مارکیټ کې دم غړي د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ اغیز نشته خو که وضعیت په کړکیچن حالت کې دوام وکړي اغیز به منفي وي
اندیشمن یو پدې کې چې کته شنه جوړه ست دوام ولري حتما تاثیرات راوړي او تاثیرات یې منفي تاثیرات دي
څه ډول به منفي تاثیرات ولري
زه فکر کوم زموږ راکړه ورکړه زموږ زیاتره د سوانګ توکي چې دي زیاتره موږ په ډېره اندازه د ایران څخه موږ واردات لرو خصوصا زموږ د جنوب خوا ګاز تیل او زیاتره زموږ واردات دي د ایران څخه عموما پر دې باندې ډېر تاثیر کوي نو چې کچېر پر ترانزیت تاثیر وکړي نو دا به ډېره بد اغېزه وکړي
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ملت په وینا کې ویل چې په ایران بزیات اقتصادي بندیزونه ولګوي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې امریکا په ایران زیات بندیزونه ولګوي په افغانستان به هم دغه هیواد سوداګري اغیز ولري دا وزارت زیاتوي چې هن هڅه کوي د ایران د چابهار بندر د امریکا له بندیزونو څخه وژغوري
تحریم ایالات متحده امریکا
پر ایران د امریکا بندیزونه به د ایران او سیمې په اقتصاد اغیز ولري دا به په افغانستان هم تاثیر ولري ځکه موږ له ایران سره سوداګري لرو
د تیر میلادي کال په لومړیو نه همیاشتو کې افغانستان له ایران د 968 میلیون ډالر په ارزښت واردات لرل او 10 میلیون ډالر صادرات د سوداګرۍ او پنګونې خونی وای چې هر کال د افغانستان او ایران ترمنځ د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت راکړه ورکړه ده د خونه وای افغانستان اوس په یو هیواد متکی نه دی او افغان مارکیټ اوس زیاتې بدیلې لارې موندلې دي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په خپلې وینا کې ویلي دی چې ایران جنگ نه غواړي په موکړې د رپورت ته
د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په عراق کې د امریکا په نظامی اډو باندې د ایران د بالستیک توغندو د وشتلو نه وروسته د چهارشنبه په ورځ ملت ته وینا وکړه په خبرو کې نرمښت موجود و مګر دا خبره بیا وکړه چې ایران به د اتمي وسلو جوړولو ته پرې نه ږدم او دا خبره هم وکړه چې د ایران سره جنگ نه غواړو خو کله د ایران په دریس کې بدلون را نشي اقتصادي بندیزونه به ور باندې نور هم زیات کو اوس سوال دا دی چې دغه حالت دنیا کومه خواته بیایي د منځنی ختیځ چارو کارپو ډاکټر علم پایان وایي امریکا او ایران دواړو ویلي دي چې موږ جنگ نه غواړو او دا ډیره ښه خبره ده ډاکټر علم پایان وویل
د دې څخه معلومیږي چې دا حالت چې پیدا شوی وو دا د سلیمان قاسم سلیمانی د وژلو بعد ایرانیان خپل هغه چې ویل چې موږ د انتقام اخو د حرکت کوو غو دولستانه توغندې والو زولې
بله
غدا دوا پایګای او وشتله مګر دا پر دغه باندې تفسیری اوس روانې دي چې دا تلفات تر اوسه پورې نه معلوم او ولسمشر ټرمپ هم ویل چې دا تر څه غزا پورې چې موږ معلومات لرو کوم تلفات نه جسوي او هر د شان مخ پر شکه دودي او د کوم داسې تاو تر خپل خپل په خبرو کې نه دی ذکر کړی او ایرانیانو هم دا یو ښه خبره ده چې دا دواړو خو کې نرمش پیدا شوی دی اوس دا د خوشبینی مسله ده
د سیاسي چارو کارپور ډاکټر صلاح الدین سیدی په دې نظر دی چې د ایران او امریکا توانمندۍ او طاقتونه د یو بل نه ډیر فرق لري ایران ته خپل امکانات خه معلوم دي او دا شخړه په جنگ هرگز نه بدلیږي صلاح الدین سیدی وای
ایران نشی کومره د امریکای سره مقابله وکي. ایران په خپل امکانات او توانایي غانو باندې خبر ده. ایران به د سابق په شکل باندې هڅه وکي د ایران نه بهر خپل ځواکونه د امریکا په ضد باندې استعمال کړي. دا مخکنه هم پیشبینی کېدله او د ایران د خارجه چارو وزیر هم په دې باندې تاکید کړی و چې دلته به د امریکایي عمل په نتیجه کې د ایران دوست ځواکونه په بهر کې د امریکا په ضد باندې اسلسله فعالیتونه ولري چې دا د تعصب وړ خبره ده. هو د تشویش خبره ده، اما ایران په ډېرو مواردو کې هغه کار کوي او هغه کار کړی دی چې د هغه په نتیجه کې خپله متضرر نه شي او په درېیم ځای کې د امریکې سره مقابله وکړي. علائم او شواهد ښیي چې په دې دوه مرکزونو کې له سره امریکایي عساکر وجود نه درلود. امریکایان له مخکې خبره چې دلته به راکټونه ویشتل کېږي.
د امریکا نظامی متخصصین په دې نظر دي چې که امریکا د عراق او د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو نه ووزي، نو ایران او روسیه به په دې منطقه کې خپل نفوذ زیات کړي. نو د ټرمپ د پالیسۍ په اساس دغه نفوذ څنګه کمیدلی شي؟ صلاح الدین سیدی په دې نظر دی.
ایران خبره په عراق کې د لاس وهلو نه پورته ده. هغلته حاکمیت جوړوي، هغلته نظام جوړوي، هغلته د تقریبا په عمل کې د ایران د تسلط لاندې ده. دا چې امریکایان دلته و هلته په خپلو قطعاتو کې نظامي قطعاتو کې شتون لري او یو سلسله د قراردادونو یا د یو سلسله نفتونو معاهدت کوي، دا جدا خبره ده. اما عملاً ایران په عراق کې مسلط دی، عملاً ایران په سوریه کې مسلط دی، عملاً ایران په لبنان کې مسلط دی. دې خاطر باندې دلته هغه تشویشونه او هغه برنامه چې ګویا د امریکایانو د عسکرو د باق کېدو په صورت کې به دا مسأله حل شي، دا یو خیال دی.
ډاکټر صلاح الدین سیدی وایي کله چې دیکتاتور صدام حسین په عراق کې د قدرت نه وپرځول شو، د بوش ادارې عراق ایران ته د توفې غونډې پریښوده. دی وایي په سیمه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره باید د جنگ نه پرته په نورو لارو چارو باندې غور وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د افغانستان د پلازمینې نه هر ورځ د جنایي جرمونو خبرونه ورکول کیږي. د کابل اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو غلو او مجرمینو لیرې په ډاډه سره د ښار په کوڅو کې نشي ګرځېدلی. په موکړی د حکمت سروش دی رپورټ دا
ورسته لاغه چې د کابل شهر په لار او کوڅو کې د غلاوو د خلکو د وهلو ډبولو او د وژنو په اړه شکایتونه زیات شول. پولیسو تیر شپه په پلازمینه کابل کې د مجرمینو د نیولو عملیات پیل کړل. د کورنی چارو وزارت وایي چې په دوه عملیاتو کې شاوخوا شل کسان له وسلو سره نیولي. د دغه وزارت سرپرست چې خپل د دوه عملیاتو څارنه کوله وایي د کابل امنیت د لومړیتوب دی چې په تیرو څو میاشتو کې مشهور مجرم او زورواکی له منځه وړي او اوس یې د منځنۍ کچې د مجرمینو په نیولو پیل کړی.
پولیس مختلفو بخشونه، حتی د امنیتي ملي بخشونه کار جریان لري، خو موږ فکر کوو د کابل د حوزاتو د نوې پالیسي، کاري پالیسي او نوې تشکیلاتي تنظیمات چې موږ کوو هغه به وشي کولی چې په لوړ مهاله کې د کابل وضعیت تغییر ورکړي.
اغه ملک سهار چې څمو دا وړاندې غلو لټ کړي، که څه هم د مجرمینو پر وړاندې د پولیسو اقدام ستایي، خو وایي چې د دوه عملیاتو رسنیس کول به له مجرمینو سره مرسته وکړي چې وتښتي. هغه وایي چې د کابل د امنیت لپاره باید اساسي او اوږدمهاله کار وسی.
کابل بندون مخ کې دوه ملګرو سره روانو، نو درې وسوال کسان مخ ته راغله او موږ تاسې موبایل نه پیسې راکې، نو ظاهران سم څه شاو مخ ته پولیس هم ولاړ دي او د کسان دلته لمونه موبایل او پیسې دي وسلو په زور واخیستلې او سمو پولیسو ته کله خبرتیا ورکنه او غي ایدی بجې سغلوب سلوارت لمونه نیم سات پختنی کوله.
د کابل شهر اوسیدونکو وای چې د غلو لویری په ډاډه زړه په لار کوڅو کې نس ګرځیدای.
د کوڅو کې ستې شپې ته ډارېږي، اوس د یو ټلیفون په خاطر به تاسو چاړو و هيا به فنکشن در په سباس کې نه ورکه هم څنګه، خو ځان د په خاطر کې د کور کې هم مالی زیان ده هم ستا خپل شخصي حریم خطر لاندې.
روز د موټر کې شته بده میرفتیم طرف خانه، یک خواهر ما بسیار جگرخون بود، حتی گریه میکرد. پرسانش کردیم که چرا، یعنی شما جگرخون هستین؟ گفت موبایل مرا دوست گرفت از جیبش، حتی از جیبش، و خیلی ناراحت بود دیگه. این بسیار جای نگرانی است.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې د مجرمینو د نیولو عملیات په تر هغه روان وي چې پلازمینه خوندي او خلک ډاډمن سي، خو په اساسي ډول به د کابل د امنیت لپاره عملیات نه همیاشتې ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. ننګرهار کې د داعش ډلې هغه 55 مېرمنې او ماشومان چې د خیبر پښتونخوا تیرا او ډیورنټ کرخې هغه غاړې نور سیمو اوسیدونکو د یوې قومي جرګې له لارې خپلو کورنیو ته د سپارلو لړۍ پیل شوې ده. افغان ولسمشر اعلان کړو چې دغه ماشومان او مېرمنې به د قومي جرګې له لارې خپلو کورونو ته سپاري. پاموکړې دی رپورټ ته.
د دواړو غاړو پښتنو جرګې پرون پریکړه وکړه چې په لومړي پړاو کې به د کوزي پښتونخوا لسګونه مېرمنې او ماشومان چې د ننګرهار چین کې حکومت ته تسلیم شوي وو خپلو کورنیو ته وسپاري. حکومت وایي دغه مېرمنې او ماشومان د داعش ډلې د کورنو غړي دي. په جرګه کې د کوزي پښتونخوا 12 قومي مشران ګډونوالو وایي د دې لپاره راغلي چې د داعش ډلې د جنګیالیو دغه مېرمنې او ماشومان خپلو کورنیو ته وسپاري. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د جرګې ګډونوالو ته وویل تر اوسه 50 مېرمنې او اتیا ماشومان نخه کړي چې اکثره د اورګزۍ او تیرا اوسیدونکي دي، او هغه وخت به کورنۍ او ته وسپاري چې لاغې غاړې راغلي خپلوان سم وپیژندل شي. نوموړی وایي لا معلومه نه ده چې دغه رشمیر کې مېرمنې او ماشومان به قومي جرګې یا خپل کورنۍ او ته وسپارل شي او کنه، ځکه ممکن ځینې مېرمنې او ماشومان ووایي چې نږدې خپلوانی نه دي راغلي. نن هغه 55 مېرمنې او شپږ اویا ماشومان چې د ځینو یې خپلوان جلال آباد ته راغلي وو له خپلو کورنیو سره یو ځای شول او وایي خوشحاله دي چې خپل کور کلي ته ځي.
چین کې مو کاله تیر که بس وجنګېدو بس اوس تسلیم شو، دلته یو بس اوس خپلو کورونو ته ځو، ښه خوشحاله یو دغه بس اوس هم لېږي خپلو کورونو ته.
نه خپلو کورونو ته چې خپلوانو ته دې حالت کې خوشاله وي چې حالت غره کې وي کدی کې خوشاله یي چې کورونه تلل شي.
دواړو غاړو جرګې دا پریکړه کړي چې خپل کورنیو ته سپارل کېدونکي مېرمنې او ماشومان به راتلونکي کې دغه ډول جنگي وسلوالو سره خواخوږي نه کوي او خپل عادي ژوند ته به دوام ورکوي.
موږ ورته شری دغه ویل او مولیس زما په څنګه ولیار ده د شریعت نه ګانا ولا ما پوهیږي د قوم د پښتونونو نه ګانا زموږ مسولیت دی که هر هغه چا چې شری محرم ورې کا او په دې باندې هر څه وشو اور د قیامت په هغه څوک مسول دی دا کار کو په دې نه مسول دی موږ به دا شری محرم ته سپارو. شری ماته دا ځکه دا زموږ عزت دی د پښتنو عزت دی.
افغان چارواکي وایي د ننګرهار چین کې د نومبر او دسمبر میاشتو کې د حکومت د عملیاتو له امله تر 900 مېرمنې او ماشومان د ننګرهار چین کې حکومت ته تسلیم شول چې ډېرې د خیبر پښتونخوا تیرا او رګزی او نورو سیمو اوسیدونکو چې د ډېرو یې خاوندان وجل شوي او یا بندیان دي خودوی لاړل او له خپل کورنیو سره به یو ځای کیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یوکراین ایران ته خپل الوتنې ځنډولې دي او 1500 د تحقیق لپاره لیږلې دي. د کاناډا تحقیق کوونکي هم په تحقیق کې د شاملېدو هڅې کوي. پام وکړی د رپورټ ته.
د ایران دغه مسافر وونکی الوتکه د چهارشنبه په سهار وختي له پرواز او د 2500 متره ارتفاع نیولو وروسته راوغورځېده. ایرانی چارواکي وایي دوی د بوئنګ د غورځېدلې الوتکې تور باکس ترلاسه کړی خو معلومات به له امریکایي کمپنۍ بوئنګ سره شریک نه کړي. اوکراین د الوتکې په تړاو د پراخو او باور وړ تحقیقاتو غوښتنه کوي.
بل شکه مونږ غواړو په ډیر شفاف ډول دغه تحقیقات وشي. ټول هغه نړیوال او عامه سازمانونه چې پرې باور کېدای شي په کار د پدې تحقیقاتو کې برخه واخلي.
اوکراینی چارواکو د تحقیقاتو تر خلاصېدو پورې له ایران څخه اوکراین او برعکس الوتنې ځنډولې دي. په الوتکه کې ټول 168 مسافر وژل شوي دي. اکثریت مسافر 20% ایرانیان او 13% کاناډایان وو. د کاناډا لومړي وزیر هیله څرګنده کړې چې هیواد به په تحقیقاتو کې برخه ولري.
دا کار موږ ته ډیر ارزښت لري. کاناډا د هغو ګوتو په شمار هیوادونو په ډله کې ده چې دا شان پیښ په برخه کې لوړ تخصص لري. له همدې امله موږ په دې برخه کې ډیره ګټوره ونډه اخیستلی شو. ډاډ مون یو چې زموږ متحدین به په دې تحقیقاتو کې زموږ د ګډون له امله اطمینان ترلاسه کړي چې د پام وړ مرسته کولی شو.
د کاناډا د اډمونټن ټولنې څو ایراني غړي په دې پیښه کې وژل شوي دي. دوه هغه کسان وو چې تازه یې ودونه کړي وو.
دوه
لپاره هیڅ نشته. ډېره ناوړه پیښه ده. په دې پرواز کې زموږ د ټولنې کابو یو سل غړي وژل شوي دي. دا کسان مې شخصا له نږدې پیژندل.
دغه پیښه څو ساعته وروسته لغوه وشوه چې ایران په عراق کې د امریکایي ځواکونو دوه ډې په مزایل وویشته. دا پیښه بوئنګ ته یوه بله لویه ستونزه ده، ځکه د دوو میاشتو په اوږدو کې د دې کمپنۍ دوه الوتکې وغورځېدې او 346 مسافر پکې ووژل شول. بوئنګ اړ شو چې په 2019 کال کې خپلې 230 ډوله ماکس الوتکې ودروي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د کندهار هرات په لوی لار د باروړونکو سلګونو لاریو د کار بندیز لکبل په قندهار کې د خوراکي توکو او تیلو بې لوړی شوې دي. پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورت ته.
کندهار او کابل ته پر لار په خوراکي او سون توکو بار سلګونو لاری په دې کاری اعتصاب کې شامل دي چې د هرات په امیر داوود اغا سیمه کې له 15 ورځو راهیسی پیل کړي. دوی له حیرتان، اسلام کلا او د ملي 728 بندر څخه د کندهار په شمول د افغانستان مرکزی ولایتونو او پلازمینی کابل ته خوراکي توکي، تیل او غاز انتقالول. د لاروی چلوونکو او پنګوال وایي چې د کندهار هرات د لوی لاري پر سر د پراو ولایت په اړوند سیمو کې د لوی لارو پولیس غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او د سرغړونی په صورت کې لناسم چلن سره مخ وي.
غزنی ته په غزنی کې په کابل کې په میدان کې لوګار دی، خوست دی، د منطقو ته ټولو ته د دغه ځای چې اکمالات کیږي اوس یو کیلو ګاز په 50 افغانۍ په غزنی کې خرڅیږي. د اوس د دولت او د ملت د دوه خلکو وسغم دی، خو غالي ټول هغه ته رسیږي، بیچاره غریب سړي ته رسیږي. یو روپۍ ته په واس کې نه وي په د افغانستان کې د کار د کومه شو.
یا د سنځي د کندهار په ګډون د جنوب په ټولو ولایتونو کې پر نرخونو او عام مارکیټ باندې منفي اغیز کړي. په تیرو دوه اونیو کې د یو کیلو غازو بیه له 55 افغانۍ څخه اوی افغانۍ ته پورته شوی او دغه راز د خوراکي او نورو توکو په بیه کې هم د پام وړ لوړوالی رامنځته شوی. د خوراکي او سون توکو سوداګر وایي چې د سنځي د دوام په صورت کې د بیې د نورو لوړېدو او دغه راز د موادو د کمښت ویره هم موجوده ده.
نو دلته په شاه کې هم مخ باندې ډېر تاثیر کړی دی. خوراکي توکو باندې د ضرورت شانج جمعې دی، یخ دی،
د کندهار په گاوند کې د هلمند اوسیدونکو وایي چې په ولایتي مرکز لشکرګاه کې نرخونه لوړ شوي او دوی د موټر چلوونکو د کاري اعتصاب د پای ته رسیدو او د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
موږ په هلمند کې هیڅ ګاز نه لرو، پر مخ موږ د ګاز د خاص کریابي د هر شي څخه وړو کې تغیرات راغلي دي. ګران سوي دي، وړه ګران سوي دي، دغه ګران سوي، غوړي ګران سوي دي، یو نیم چند را باندې ګران سوي دي. دا ستونزه دغه ده چې د هرات عمومي لار بند ده.
په پراویلات کې د لوی لارو د پولیسو له لوري د غیر قانوني غشتنو په خبرګون کې د کورنیو چارو د وزارت وایاند نصرت رحیمی آشنا رډیو ته ویل چې د کورنیو چارو وزیر د لارو چلوونکو له اساسو سره لیدلی او په دې برخه کې بجر بیړني ګامونه واخیستل سي. نوموړي زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت څانګې ته دند سپارل شوی چې د موټر چلوونکو د ستونزې د حل په برخه کې د لوی لارو د پولیسو کړنې وساري او سرغړونکو پولیس عدلي ادارو ته وروپیژني.
پرون د کورنیو چارو وزیر د دوی د اتحادیه سره ناسته درلوده، هلته د دوی ټول مشکلات واوریدل شول. اړوندو برخو ته خپل د کورنیو چارو وزیر په جدیت سره امر وکړ چې ټول مشکلات باید رسیدګي وشي. موږ په تیر یو میاشت کې د کابل قندار تر هرات پورې په لوی لار 15 تنه هغه کسان چې په بیلابیلو تورونو باندې تورن و هغه نیولې دي او دوسیه موږ د لوی سرنوالۍ محترم ادارې ته سوالې دي.
د هرات ولایت په میر داوود اغا سیمه کې د کندهار په ګډون د افغانستان د مرکزی او ګڼو نور ولایتونو د موټر چلوونکو کار اعتصاب پر داسې مهال دوام لري چې تر دې وړاندې هم د کندهار کابل پر لوی لار د زابل ولایت په اړوند سیمو کې موټر چلوونکو د لوی لارو د پولیسو له ناسم چلند او غیر قانوني پیسو اخیستلو زیات اغیز پر عام مارکیټ دي چې د عام افغانانو له جیبونو څخه پوره کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اقلیمي بدلون د افغانستان لرغونی ځایونه د خطر سره مخ کړی دي. سید سلیمان اشنای په خبرونه کې
د غرونو په منځ کې پروت د بامیان ولایت لرغونی څوکې او ځایونه د سیل او عکس اخستو دي. دلته د پیړیو زړې د بودا مجسمې ولاړې وي چې په 2001 میلادي کال کې طالبانو ونړولې. خوشاو خوای له هم لرغونی مغاری سمڅې معبدونه او د بودا د زمانو نقاشیان شته. دا لرغونی دره د وریخم ولاره په زمانه کې د شهر غلغله قلاګانو او لمرخاتل ورته د شهر زوحاک برجوري قلاګانی وي. تخصصین وی د ډیرو بارانونو وروسته د کاړ او شګو خویدنی او د پسرلنې واورو تر معمول زیات ویل کېدو دا تاریخونه د مطلق نړیدو او د خاور سره خاور کېدو په حال کې دي.
برف باران تخریب دیگه هم رفت آمد مردم اگه دست دست کشیده شو که چی بهتر نشه. اگه می رقم مثل یک مجسمه و بمانی در مرور زمان در ریزش برف و باران و زلزله و دیگه هم تخریب میشه.
در این مغاره زندگی میکنیم که باید که از این مغاره در یک جای دیگه که برای ما جای تعیین شده خوب است که ما بریم. همینجا به خاطر استفاده آتش میکنه خراب میشه این مغاره، خب اینجا صدمه میبینه حتما.
در تخریب در کمیدو او اقلیمی بدلون در اغیز و ارزوانه به شاید در افغانستان در پاره میلیاردون دلار تمام شی، خود در جنگ زپل هیواد در دی تاریخی میراسون در ساتن در پاره دیر کم توان داری.
دلیل از تخریبات میگه که اینی مراجعه بازدید کننده های بیش از حد است و از طرف دیگه اما فرهنگ برخورد با ساحات تاریخی را اکثر مردم متاسفانه بلد نیستند.
د ګلوبل بیا رغونې مؤسسه چې په امریکا کې د نوتردام د پوهنتون د خانه فعالیت کوي اوس وخت د 131 هیوادونو په جمله کې افغانستان 133 هیواد نومولی دی د زیانونو مقابل کې د چمتو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. په سومالیا کې د خبریالانو د خوندیتوب پاړه باندې یو کارکونکي ټولنه وایي چې په 2019 کال کې په دغه ملک کې دوه خبریالان وژل شوي دي او د 50 پورې شاوخوا نیول شوي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې د سومالیا نه محمد یوسف رالیږلې دی زیدته در اوړم. په 2019 کال کې په سومالیا کې دوه خبریالان وژل شوي دي چې دا د دغه ملک د کچې په حساب د نورو کلونو په پرتله یو څه لږ شمیر دی، خو شاوخوا 50 تنه خبریالان نیول شوي دي. په دغه ملک کې د خبریالانو د خوندیتوب ډله وایي چې سیاستمداران او امنیتي چارواکي د خبریالانو په کار کې اکثر مداخله کوي او د هغوی د لاسه هم خبریالانو ته اکثره ګواښ پیښوي. عبدالی احمد مومن چې د دغې ټولنې مشر دی وایي د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د رپورت وایي چې په 2019 کال کې 180 خبریالان زورول شوي دي. په دغه ملک کې 1 خبری رسنۍ بندي شوي دي، 350 خبریالان نیول شوي دي، په ځینو حملو کې 3 خبریالان زخمیان شوي دي او 2 وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د 2019 کال نه مخکې اکثره به هر کال په لسګونو خبریالان په سومالیا کې وژل کېدل. دا اوسنی رپورټ ښایي چې د خبریالانو په خلاف په تشدد کې یو څه کموالی راغلی دی، خو بیا هم خبریالان تر اوسه پورې د خوندیتوب احساس نه کوي. په سومالیا کې یو خبریال محمد بلبل وایي ما چې کله د الشباب د ډلې په اړه باندې یو تحقیقاتي رپورټ ولیکو نو حکومت راته ګواښونه کړي وو. حکومت زما د دغه رپورت پاړه باندې خوښنه او غوسه و. زه د یوې مودې لپاره پټ شوم او بهر ته به نه راوتلم. ما څو اونۍ کار هم نشو کولای. د یادونې وړ ده چې امریکا غږ کوشش وکړو چې د حکومت سره هم تماس ونیسي چې هغوی د دغه الزامونو په اړه څه وایي، خو حکومت ورته هیڅ ډول ځواب نه ورکړ. دا غږ آشنا رادیو زموږ خبرونه واورېده. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زمونږ خبرونه به اوریدلې وي. که ستاسو نه زمونږ پروګرام اوریدل پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.uapashto.com باندې واورئ.